اته بجې شوې. احمد شبریم سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي میل ملرو تاسو ته خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یوې اجتماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل که بلینکن د غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چا یې بلینکن په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قوشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږکسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټی پکې کرل کیدی شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. په پاکستان کې به محکمې پرون پنځشنبې یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې یوې مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن څلور کاله مخکې د واتساپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرم او پیشندل شو. کرن چې عمر یې شاوخوا 10 کاله او د څلورو اولادونو مور ده محاکمې یې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د 14 له امله 10 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 واره دوهمه یو ورسنۍ لوبه تر سره کړې. د لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي تر سره کیږي. د چهارشنبې پر لومړنۍ لوبه افغانستان د 6 وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د 1 شنبې پر وشي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبې له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهمه لوبه یې د چهارشنبې په ورځ ارجنټاین ته وبایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې دي.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي. په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت تاړ شوی دی. د پخپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. ځکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شومه البته په کادر کې او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پونځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي زمونږ نه تک مال ته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو حل ته تیر کړ؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې پنځوسمو کلونو کې ساړه دول راغی، دغه وخت کې بیا موږ مجبور شو چې وطن پریږدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا هلته موږ 14 کاله تیر کړل، او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو، او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړې، او هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم، هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم، او تقریبا دوه کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یوه مجله وه، هغې سره مې کار کوو، د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډی، دی کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وې تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را وسم المان ته، دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړ او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او دلته خپل کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسو د ډیرو نور افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته خپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیام د افغانانو ژوند نور نړۍ د خلکو سره ډیر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سنتوي بيخي کمې وي یا په نشتی حساب وي. زه به د خپل ژوند لږ کیسم درته وکم ک د زینو ځوانانو لپاره د درس او یا د اغه لارخونی سبب وګرځي. زه د مور پلار یو زوی ما څاروان صاحب، بل ورور مم نو او بل تر مم نه درلوده، او سې نزی په خو ګم بل څوک نو. نو ما پلار چې و اغه دیخانو دیخانی ته ولا، ما به مور سره پټی کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس وي، مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کیږي به تلار شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپله لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته موږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه پلار مې وه، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه، او بیا سمو ده وروسته مې واده وکړه. کله مې چې واده وکړه بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. ما چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شوه. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاس نیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپله غریبي مرګ دی. بیا هم ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله. ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کسه او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدای شي او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زمونږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده. زه به پوهنتون ته راتلم، ما سره به د لارې کرام نه و، ځکه بل کار او روزګار نه و. زمونږ د کلي ولس د دیخانۍ او د لاس مزدورۍ ژوند و. نو ځینو خلکو هغه وخت کې زما لپاره دا جالبه و چې ځینو خلکو به ویل دي مشرانو پخوانیو چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونی دی، ده ته وګوره سار ځي او کتابونه ورسره. یو ورځ یو د کلي یو مشر و، زه روان یم سهار وختي، نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته. نو دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره، دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و. ما ته ورته چېرته چې دا هره ورځ د کتابونو لاس کې نیولې روانې. ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا. نو وایي پوهنتون څه شي ته وایي؟ ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې. سړی په خندا شو، یو ډول تمسخر یې وکړ. ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی؟ وای غریب سړی، ما ته خپل مزدوري غریبي کوم. ما ورته غریبی م کوم لګیا یم، خپله دیقانیم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم، خو پوهنتون نه پرېږدم. بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلی. زما د خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم په وظایفو باندې، وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې. حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ زه هلته پیاده به روان و، یا به بایسیکل روان و، یا به ورسره د لارې کرانه و، یا به څنګه و، کنه دا کیسې به خلکو کولې. نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي، نه مې چاته لاس نیولی، نه مې د چا نه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي. په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی.
تاسی د آزادی میلما خواله اوري. زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی.
او نورو تم دا وایم چې دا غریبي چې ده د پرمختګ خنډ هیڅکله نشي کېدی. تاسې باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي، مزدوري کوي، ورسره پوهنتون هم ویلی شي، ورسره نور درسونه هم ویلی شي. بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې. 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم. حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده. بیا ما ورته چې نه، دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم.
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوي؟
د دې ځای د المان ژوند دا متفاوت دی. عین هغه ماشیني ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی په وطن کې. بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و. دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي. هلته داسې وخت به راغی چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله، مونږ کره به اوړه نه وو، ډېرو خلکو کره نه وو، پیسې هم نه وې او د غم نه وو، دا غلجات هم نه وو، هغه وخت کې بیا قحطي غوندې هم راغله، فصلونه مو نه شو. ما بیا دا کیسې لیدو کومه چې دلته ژوند بیا متفاوت دی، هلته بیا نورې سختۍ دا وې چې کار به دیم کوو، سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل، خو دلته بیا خیره چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی، نو امکانات بیا ډېر دي. نو طبعا د دې ځای چاپیریال، د وطن چاپیریال، هغه ملګري دوستان، هلته خپل خپلوان، هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې. نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی وو، دلته لګیا وو، هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت هم داسې نه تیروي، د ژبې زده کړه کوي؟
بیهوده مې نه دی تیر کړی شي، او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم، پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی، هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې، هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کړي، د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنا لري، د یو انسان دپاره، البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند روان کړم دی.
صاحب، د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړي، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي؟
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول، بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې دا وه، ترور مې ویل مونږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ما ته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او که سبا مړ شي بیا به دا زمونږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي، مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو، حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان، کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، شاید چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسیدم، هغه د خپل هدف ته ورسیدم، د پونتون نه فارغ شوم. بیا عملته پونتون کې په افتخاری توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلی ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله، نه پوهېږم کله به بېخاني کوله کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته؟ د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې ناسې سي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره. او بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته، کنه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونی کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي، کنه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی. نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم، چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه پکار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه، خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم. نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضی وي، خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضی نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، پنس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست شدی او کومې ستونزې ویني؟
بکتیا خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږواله، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبی هم په خپل وطن دی، که خواري مزدوري هم په خپل وطن دی، خپل وطن ډیر خوږ دی. خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه، کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل د عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه، 50 کاله، دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس مونږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعاً هر څه خواږوي نو دلته سړی شعر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بیګانګۍ احساس کوي خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشې په وطن کې تیرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به مونږ پخوا موجوده وه یا به مونږ دا تمه لرله چې مونږ ته دې دا خلک مینه راکړي یا به دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې مونږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو ما په خپل وطن کې د بیګانګۍ احساس کاوه دلته چې ځینې ملګري راغلي مونږ کله راټولېږم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بیګانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د افهام او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نور ستونزې هم ډېرې وې نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دی اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه په هېڅ کله نه ماتېږي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپل کورې او بیا د وطن باندې خو داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي لور مې په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندې ده فردی ازادي خوندې ده د بیان ازادي خوندې ده زه کولای شم یو چا باندې زه ډېر زلاړه مالته مې اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما وویل چې دا ستونزه شته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي که زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي دا ممکن نه وي تللی زه به ورته زورېدم او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري خپلې بدګڼې هم لري او وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی د وطن بد مونږ هېڅکله نه وایو نه ویلي دي هېڅکله او نه غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله نا کله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ که چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړو ورته مې ویل یم کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمینه برابره شوه تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسو د خپل آثارو یادونه هم وکړه که دا هم راته ووایي چې د څو شعري ټولګې دي نثري ټولګې څو دي او په څه برخه کې دي
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه ما ته ګوډه شاعري مې وکړه د هغې مې دوه ټولګې چاپ کړې دي او د لومړنۍ شعري ټولګې نوم مې دی د زړه درد د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو نو دا تقریبا 2000 غنې شاعري چاپ شوې ده دغه دوه ټولګې دي او دا غینه وروسته مې بیا د ماشومانو لپاره یو کتاب ولیک پښتو لیک لوست او اوس دلته په کار کوم زرمه ده چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړ چې دلته چاپ کوم هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی، ځینې راپورونه هم پکې دي او د څېړنیز ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنۍ دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي، یو د لنډو کیسو ټولګه ده دا مې ژباړلې ده، یوه مور یوه کیسه، د میندو په اړه داستانونه دي، ډېر تراژدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست، هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راک د بریالیتوب لار، ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنیګي د فکر دا لار چې و دا سره بيخي د سي جوړ راتل. بیا مې هغه چاپ کغم خره خرسی کی بازار کې پیدا کیږي، ما ول هته په پونتونو کې په نصاب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې، نو د اروا پهنې نو ټولن پهنې په برخه کې کتاب دی، نو دا کتابونه مې چاپ شوی دی. او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده، او همدارنګه یو د وړو نسرونو ټولګه ده، نو دې باندې کار کوم لګیای ما. او یو زما د ماسترۍ تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی، چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړې کړي، او یا خپل تجربه مې شریکه کړي، یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې، بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې په دې غږېدلې منو. دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساسه خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټي په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ، او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان په خنۍ ډیپلوماټ په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره د دوړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړئ تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلمه او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. را به سو د پښتنې جواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي، او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي، هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشفی راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایس آی دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفې چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغه سی ټی ټی پی دا ټول او دغه سی نورې.
ګران صاحب مننه، همدغه ټیکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه کې؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، د غوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلی ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دي په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کما خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ، نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخترال چې د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټی ټی پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې. هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په د ډیورن دی فرضی کرشي شاوخوا دلته تراګریزی حمله یا تراګریز فعالیتونه زیات سي او دلته داسې یو بهانه جوړ کی یا بهانه میډیا ته او زمنن امریکا او جنو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی ولو. هغه په واشنگټن کې وو، بیا له هغه ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سینټکوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوری لاله. دغه سره ملاقات وکاو، هغه ته یې یو وړاندیز وکاو چې تاسې اول به موږ او تاسو دلته دا د ډیورن د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکړو، ګډ تمرینات به وکړو چې دغه یې په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغو کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپله دوی هغوی ته وویلې چې موږ تر تعدید لاندې وو، په درابن کې حمله وکوله، دغسې په بنو کې حمله وکوله، د پوځي مرکز په مهماتو باندې. دا یې دې لپاره چې دوی وښیي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارده ډالر دی، یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټیبلشمنټ لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسونو ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورک، اوس هغوی په خپله مشالې سره په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ور کوي چې هلته کې زمنګ په خپله دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دی، پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو که دغه تمنګ را شو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دو، کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاره کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپته کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، د غیزې موري هم داعش اغیستې و. په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي، د غیزې موري داعش وسلوال ډلې اخلي. خو د رائټر رپورت وختي با کته، نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کا منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رويټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کی
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم دغه د ګراتسپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر دی او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبل خو دا سید دا اندیشنی موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشاره شوی دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه تراګری ځه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی. سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې د تراګرو په ضد باندې په حق باندې او همدارنګه د تروریزم په حق باندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
نه.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی، هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوست په قید کې دی او تیر ورځ پوست دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نه امنی زیاته شوې ده او دا وخت
د دې خپل اختلافات سیاسي اختلافات
وختونه ما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغه پدیدې د محو کولو لپاره شداد چې د پاکستان په پوز باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په وګړي باندې فشار واچول شي تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوز او د پاکستان همدغه پوزي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او لب او د دې او یو ټونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی وو او له دغه ټونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین د تورتلل او د تبه هدایت ورکاو او هغه اساس کوم هغه لازم وو هغه مشورې به سره کولې بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو باغه وخت کې اسی پلیزرداري په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستې ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دا معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اړې د اسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوی دی لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې $800 میلیون به هر کال ورکول هغه بندي کړی دي او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلود تاسو په مشال کې
زما ته څه پام نه
دی یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سنس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي
بالکل بریدونه شوي دي او بل شبر صاحب حالت کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم ولګي دي هغه څه چې موږ خبر کیږي چې وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه ماته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل اوس پوز
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کې نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې په پاکستان نږدې ملګری هواد دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دی یا دا غوی نور وګړي دی په پاکستان کې په غوی باندې بردونه کېږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز هغه هم په نخ کې د پاکستان پولیس د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر چې دا باس یو ډول راغوند کو ګران صاحب د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي د غراوابط ممکنه ده چې نشتې شي
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسوخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی ایجنسی ته تللی و لو آلته لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغه سراپورونه خو نه تایید سیوی کنه
لیدنی کتنی
که گران صاحب دغه سراپورونه هیچ وقت هم آزاد رسنه فرزن لکه آزادی را دو نیست تایید اولی سی فلانه آلته تللی ده ترسو سی پر رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود اخوال رسنه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي د په تازه له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او وینډوانی به په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لارې بیخي بنده سوې ده مهاجرین تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي اغل ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملا هیبت الله په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم د پاکستان سره تعلق لري او بله دا
صاحب وبخشئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرزن د پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونو خوشې کړی دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی پیتورونه لګول ها نو تاسو خبره سم ده چې لکه خو ګران سیب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوې دي دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوې دي هغه ته کې دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب دی افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کوي ځینې ښکارا ده خبره
ده خبره کوي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو غا تصویرانو غ ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخکار عجیبه سړی ته دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه د ولسونو
خبره امنه رسیدلې ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کمې ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړي دي. خو خیر.